غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د افغانستان بانک کنګل شوی شتمنۍ به کنګل پاتې وي. ولسمشر بایدن پرون کانګرس ته د یو لیک په استولو خپل هغه فرمان تمدید کړ چې په اساس یې د افغانستان بانک کنګل شوی شتمنۍ د 2015 کال د فبروري له 11 نیټې وروسته هم د اجرا وړ دي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د اور بند هوکړه. ولسمشر جو بایدن د دې تړون ستاینه کړې او د خپل ځایناستي ډونالد ټرمپ څخه یې وغوښتل چې دا پلې کړي. او د افغانستان تعلیمي نصاب د تعلیم د برخې یو شمیر فعالان او بنسټونه وایي چې طالبانو له اسلام څخه د خپل ځانګړي تفسیر لمخې د افغانستان په درسي نصاب کې تغییرات راوستي. هیله ده د خبرونې تر پای موږ سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د 14 لمریز کال د مرحومی اوویشتمه او د 2015 کال د جنوري 14 نیټه. زه ښایسته سعادت لامه یمه. زما همکار ایوب خاورین د ولسمشر بایدن د وینا په مهمو ټکیو رڼا اچوي، خو د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر انور الحق احدی صاحب سره د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په تړاو د ولسمشر بایدن وروستۍ څرګندونې څېړو. احدی صاحب او خاورین صاحب، له تاسو نه مننه کوم. په څو شیبو کې به تاسو ته راوګرځم. ولسمشر بایدن پرون کانګرس ته د یو لیک په استولو خپل هغه فرمان تمدید کړ چې په اساس یې د افغانستان بانک کنګل شوی شتمنۍ د 2015 کال د فبروري له 11 نیټې وروسته هم د اجرا وړ دي. په عین حال کې بایدن پرون ماښام په خپله ودایې وینا کې د قدرت او ثروت یو ځای کېدل خطرناک وبلل. نور حال د ایوب خاورین څخه د ژمنې سره سم را اخلو چې د کانګرس د ماڼۍ له مخې موږ سره دی. خاورین صاحب، بیا هم ستړي مشئ، بایدن د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه څه پریکړه وکړه او په وروستۍ وینا کې په دې اړه څه وویل؟
سلامونه ښایسته جانې تاسو او درنو اوریدونکو ته. ولسمشر بایدن وروستۍ ورځو کې هم د افغانستان په اړه یو پریکړه وکړه. د افغانستان موضوع د همدې بایدن د ولسمشرۍ سره غوټه شوې ده، پایلې هم همداسې شوی وو او پای ورځو کې هم یو داسې کار وکړ چې هغه خپل د 2022 کال چې د افغانستان شتمنۍ کنګل کړې وې هغه که داسې وایي چې تمدید یې کړ، ځکه د امریکا د قانون په اساس که چیرته اجرایي فرمان یو کال بعد په خپله لغوه کیږي یو کال په موده کې، نو دای دریم ځل ده چې ولسمشر بایدن بیا لیک استوي کانګرس ته او خپل توجیه وړاندې کوي چې په دې خاطر باندې دغه اجرایي فرمان باید وغځیږي. نو یو لسم د فبروري باندې دا لمنځه تو که چیرته نوی دا لیک نوی استول شوی، نو دا کار وکړ او د افغانستان شتمنۍ هغه نور تفصیلي موږ تاسو ته معلوم ده چې په څه هغه دلایل بیا وړاندې کړي دي چې د افغانستان د معیشت د استحکام د او افغانستانی د افغانستان شرایط د امریکا د ملي امنیت سره تړلي دي، ځکه اجرایي فرمان نشریدلی سي. په عین حال کې ولسمشر بایدن څو کارونه نور هم وکړل چې تر ټولو مهمه هغه وینا ده، ولس سره په ډېر دغه خپله سابقه او راتلونکو دپاره خپل سپارښتنې ولس ته وړاندې کړې چې دا وینا یو معمول دی، یو دود، یو عنعنه ده. او په دې راپور کې به یې موږ واورو هغه مهم ټکي چې د څه شي باید امریکایانې څه شته متوجه کړل چې څه شته متوجه اوسئ او څه په راتلونکي کې څه ګواښونه امریکا ته متوجه دي.
د جو بایدن ولسمشري د جنوري په 16 پای ته رسیږي او د ایبه له سپینې ماڼۍ کډه وکړي. بایدن په خپله تودیعي وینا کې ولس ته سپارښتنې وکړې.
د څو محدودو ثروتمندو کسانو په لاس کې د قدرت انحصار خطر لري. که پښتنه ونه شي دغه چاره خطرناک واقف درلودلی شي. نن سبا په امریکا کې یوه داسې اولیګارکي رامنځته کېدو په حال کې ده چې نهایت زیات ثروت او قدرت لري او زموږ ډیموکراسي، بنیادي بشري حقوق او ازادي ګواښلی شي.
ولسمشر واضح نه کړه چې د اولیګارکي یعنی یو شمیر شتمنو واکمنۍ نه هدف څوک دي، خو د ایلان ماسک په شمول د امریکا یو شمیر لوی شتمن د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره نږدې اړیکې لري. د نمونو لاخصو پرته ولسمشر بایدن د میټا شرکت د اجرایی رئیس مارک زکربرګ هغه ورستی پریکړه ته اشاره وکړه چې په فیسبوک او انستګرام کې د رښتیا او دروغ د معلومولو پروسه ختموي.
د بیان ازادي د لمنځه تللو په حال کې ده. د مفتشینو دندې ختمې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو کې حقیقت موندنه قرباني شوې ده. د قدرت او ثروت لپاره داسې دروغ ویل کیږي چې حق ته اختناق سره مخ شوې ده.
په نړیوالو چارو کې د بایدن دوره په یوې لاسته راوړنې پای ته رسیږي او د تودیعي وینا نه څو ساعته وړاندې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند او بندیانو د تبادلې موافقه اعلان کړه چې عملي کول به تر ډیره حده د راتلونکي حکومت مسؤلیت وي.
په همدې خاطر ما خپل ټیم ته ویلي دي چې راتلونکي مسؤلین په جریان کې وساتي. همداسې باید وي. د امریکایانو په توګه به ټول ګډ کار کوو.
بلخوا بایدن پرون یو لیک هم خپور کړ چې د حکومت د لومړیو ورځو د ننګونو یادونه کړې ده چې هیواد لا هم د کووید وبا تر سیوري لاندې وو او بیا د جنوري په شپږمه په کانګرس باندې د ترامپ د ملاتړو بلوا شوی وه چې غوښتل یې د 2020 کال د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې اعلان نشي چې جو بایدن ګټلی وو. د ګیلپ لخوا په ترسره شوي سروې کې یوازې 9% امریکایانو د جو بایدن دوره بریالۍ بللې ده. خو بایدن به تاریخ څنګه یادوي د د په ځایناستي پوری هم اړه لري.
که ترامپ واقعاً دیموکراتیکو نورمونو ته هغومره خطرناک شي چې بایدن او نور دیموکراتان اندېښنه لري، نو بیا فکر کوم چې خلک به د بایدن ارمان وکړي. خو که حالات ډیر ګډوډ نشول او یوه بله نورماله دوره تیره شوه چې ستونزې هم لري او لاسته راوړنې هم لري، نو په هغه صورت کې به بایدن په هغو کارونو یادیږي چې د پخپله دوره کې وکړل.
سپینه مانی وای چې د بایدن یوه لاسته راوړنه اقتصادي ثبات ترلاسه کول دي او په نړیوالو چارو کې تر ډیره د جنگونو څخه امریکا را خوندې کړه. خو په هغه ډول چې د افغانستان څخه را ووتل تر ډیره تر انتقاد لاندې دی. په پای کې ولسمشر بایدن له ولس څخه مننه وکړه چې هغه ته د خدمت موقع ورکړې وه.
زه اوس هم د امریکا په ارزښتونو باور لرم. یو داسې هیواد چې قوت یې زموږ په نظام او د ولس په کردار کې نغښتی دی او باید همداسې دوام وکړي او تاسې باید ساتنه وکړئ.
Now it's your turn to stand guard. May you all be the keeper of the flame.
همدې مسلې ته دوام ورکوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون خپل هغه اجرایی فرمان هم تمدید کړ چې په اساس یې د افغانستان بانک کنګل شوې شتمنۍ به هماغسې کنګل پاتې وي. دا نور د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د مالیې پخواني وزیر انوارالحق احدي صاحب سره ارزو. احدي صاحب ستړي مشئ او ډیره مننه کوم د زړه له کومې صاحب چې مهرباني مو وکړه. جو بایدن ویلي چې د افغانستان د مشخصو شتمنیو ساتل د دغو استراري حالاتو او د افغانستان د خلکو د نیک مرغۍ د پاره ډیر مهم دي. د دې پریکړې ګټې او زیانونه افغانستان ته په ځانګړې توګه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د مرکزی بانک شتمنۍ دا د دولت شتمنۍ ده او هغه د ملت شتمنۍ ده. دغه شتمنۍ په ډیر وخت کې سره راټولېدلی سي، ولې کېدی سي چې په ډیر کم وخت کې له منځه سره لاړ سي. نو په دې اساس باندې د مرکزی بانک شتمنۍ ساتل دا یو ښه خبره ده. او که چار کله سي حالت نورمال سي، مرکزی بانک به دغه توانمندي ولري سي نورمال حالات نورمال پولی پالیسی با دغه لپاره به پښتوانه سه دا ولري. ولې نقص سه د چشای ده مشکل اوس پکې چشای ده. هغه دا د سفیلن مرکزی بانک یا د افغانستان بانک دغه سرمایه په لاس کې نه ده. او که دا اوسنی اوس مثلا یو پولي بحران منځته راسي، سین د تیرو دوه درې ورځو کې د افغاني قیمت ډیر راټیټ شوی دی، نو هغوی دا توانمندي نه لري چې په اصطلاح له دې خپلو امکاناتو نه استفاده وکړي چې هغه حالت ته بیرته استقرار سره ورکړي. یعنې طویل مدت کې یو څه ګټه لري چې دا پیسې ښه خوندي اوسېږي، ښه وساتل سي، خو قصیر المدت کې د مرکزی بانک توانمندي هغه کوي کموي.
ډیره مننه، ډیر واضح ځواب کور ودان. خو د دې په وړاندې طالبان بیا وایي چې دا د افغانستان شتمنۍ ده، تل یې د دغو کنګل شوو شتمنیو د پریښودو غوښتنه کړې ده. په دې اړه ستاسو نظر او امریکا د نړیوالو قوانینو پر اساس دا شتمنۍ تر څه وخته ساتلی شي؟ صاحب،
په یوازې افغانستان نه ده، تقریبا ټول مرکزی بانکونه خپل ډالري اسعار سره د امریکای مرکزی بانک سره ساتي. تعامل په دې ډول ده، هر کله چې یو مرکزی بانک سي پیسې د امریکای مرکزی بانک سره دي، هر کله چې وی وواړي خپل پیسې باید هغوی ته فوري هغه پیسې ولیږل سي. سیانیت یا لیکویډیټي د یو مرکزی بانک لپاره فوق العاده مهمه ده. داسې نه کیږي چې یو مرکزی بانک سره اوس پیسې په کار او امریکا مرکزی بانک یو کال یا یو میاشت یا څو هفته بعد ورته ولیږي. او معمولا په همدغه ډول ده. پخوا به هم د افغانستان بانک په شکل د نیویارک نه پیسې وغوښتل، نو په یو ورځ دوه ورځو کې به سدا ورته اجرا کولې. نو
او د طالبانو نیوکه،
بلې
د طالبانو نیوکه چې وای دا د افغانستان شتمنۍ ده او باید مکتراستنې شي.
او طبعا دا د افغانستان شتمنۍ ده، خو د امریکای موقف دا ده چې حکومت مشروعیت نه لري، په بین المللي سطحه مشروعیت نه لري، او دغه پیسې باید د ملت نمایندګانو ته ورکړل شي. او هغوی وایي چې دغه حکومت موږ د ملت د نماینده په صفت سره نه منو. نو په همغه اساس هر کله چې دغه مشکل د دنیا او د طالبانو ترمنځ سره حل شي، زه فکر کوم چې مشکل به نه وي چې دا پیسې بیرته د افغانستان.
په دې کې یوه بله مسله هم ده، آیا امریکا د دې پیسو نه هم کومه ګټه ترلاسه کوي او کنه؟ او بل د ترګریزو بریدونو د قربانیانو دعوا و چې د مسلې ته هم اشاره وشوه، کله چې ترامپ راشي، خو په ابتدايه محکمه کې د دوی غوښتنه هم رد شوې ده، خو کله چې ترامپ راشي د مسلې سره څنګه چلند وکړي ستاسو په نظر سي؟
زه فکر نه کوم چې ترامپ را تک به کوم تغییر دلته راسي. حاکم په امریکا کې تقریبا مستقل دی، یعنی مستقل دی، خو هسې کله کله یو نیم سړی ور باندې انتقاد ستون لري. او زه فکر نه کوم چې کوم دلیل موجود وسیږي چې ترامپ یا وي دوی ستا موضوع سرعت ورته ورکوي، یا یې بدی کوي، او یا یې سدا کوم بل شی مداخله کوي.
بله، ډیره مننه.
کینل رمسه کوم بدلون
راشي. بل مهمه مسله، بایدن پرون یو بل خورا مهمه نړیواله موافقه اعلان کړه، د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند موافقه. فکر کوي چې دا موافقه د دوام وکړي، ټول خواوې دغه تړون او شرایط ومني، ورته ژمن پاتې شي؟
په دغه اوله اخو دوه درې مرحلې لري. دا اوله مرحله کې زه کوم شک نه لرم چې دا عملي کیږي، چې هغه د درې درس نفرو ګروګان د دې او خلاصېدل به یو په مقابل کې د 200 نفر فلسطینیانو خوشی کول به. دوه مرحله به لږ څه مشکلې، هغه هم د ګروګرانو مشکل به سده نه وسیږي، بلکې دا چې په دوه مرحله کې دوی باید سده دی یو د جنگ د ختم لپاره سده باید تدابیر سده ونیسي او موافقې ته ورسیږي. او هغه دغه مشکل نو تقریبا سل کلن مشکل دی او په اسانه سره خلاصېږي. خو زما خپل نظر دا دی چې بین المللي محیط هم اوس د جوړې لپاره مساعد دی، د عربانو دنیا هم څه د جوړې ته آماده ده، ایران هم هغه په څه لوی مشکل وو د دې جوړې په برخه کې، هغه هم ضعیف شوی دی. او فکر کوم چې فلسطینیان هم څه د اوس هغه شی چې یو شل کاله پخوا یا څلیرس کاله پخوا چې عرفات ته وړاندې شوی وو، هغه په هغه وخت کې هغه ونه مني، ممکن اوس څه د
ومني.
یوازنی مشکل چې زه غرض پکې وینم چې په اسرائیلو کې ځینې خلک چې هغه دغه سول نه غواړي او
وایي
چې دا څنګه چې د خپل کې نو عمومي محیط ورته مساعد ده، اما مشکلات هغه څه مشکل موضوعات.
خوشاله اوسې، ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه، مهرباني مو وکړه، زمتونه وبخې، احادیث بریالي اوسې.
تشکر،
خوشاله اوسې. د تعلیم د نړیوالې ورځې په درشل کې د افغانستان نصاب کې پر بدلونونو یو خورا بل مهم رپورت هم لرو چې لیدلې مهیروي خلومړی لنډه دمه.
د ولسمشری لورا منتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ د امریکا د اوڅلويختم ولسمشر په توګه لورا کوي. دغه مراسم د کانګرس او سپینې ماڼۍ څخه په ژوندۍ بڼه او په دې اړه هر خبرونه، هر اړخیز رپورټونه او تحلیلونه د امریکا غږ په تلویزیونی، رادیوي او د ټولو ډیجیټلي شبکو لارې هیله ده وی ګورئ.
د دې مراسمو مستقیم انځورونه او معلومات اتمن وګوري. مننه له تاسو نه. حماس او اسرائیل په څو پړاوونو کې د قربانۍ وداسې هوکړې ته ورسېدل چې له مخې ځینې یرغمل شوي کسان خوشي شي. څه باندې یو کال کېږي چې حماس یو شمېر کسان یرغمل نیولي. ولسمشر جو بایدن د دې تړون ستاینه کړې او د خپل ځایناستي ډونالډ ټرمپ څخه وغوښتل چې دا هوکړه پلي کړي. د انیتا پاول د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځم.
په غزه کې محاصره شوی اوسیدونکو د اوربند د موافقه اعلان دو سره په خوشحالي او سړکونو تر وتل. خو په تل ابیب کې د يرغمل شوی کسان د کورنۍ غړي زکه اندیښمن چې غواړي پوشي آیا عزیزان د څو پړاوونو هوکړې په لومړي کسانو کې ازادي کنه. په واشنگتن کې ولسمشر جو بایدن چې د خپل کاري دورې ورستي ورځ ته نږدې شوی په دریو پړاوونو کې د اوربند هوکړې چې د 15 میاشتې راهیسې تاوتریخواله بي ځای کېدل او ناخواله پای ته رسوي هر کله وکړ.
په غزه کې به جګړه ودرېږي او ډیر ژر به يرغمل شوی کسان خپل کورونو ته ستانه شي.
منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل ټولنیز شبکې پر پاڼه لیکلی چې له دغه تړون څخه خوښته او د اداره به د عربو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو عادي کولو په مخه د امریکا په منځګړیتوب د ابراهیم تړونو د پراخولو لپاره د دې بریالیتوب پر بنسټ کار وکړي. یو شمیر شنن کې وای د ټرمپ د تیر اونې سخت ګواښونه چې ویلو کده هغه د لوړ مراسم څخه وړاندې کومه معاملې نه وی شي منځنۍ ختیځ به په دوزخ بدل شي کېدې شي رول لوبولوي. واقعا
لدی بل دوزخ نشته چې د غزي په اوسیدونکو حاکم کړای دی. هغه د مخه په دوزخ کې وو او داسې هم هیڅکې چې هغه یعنی ډونالد ټرمپ به د اسرائیلو په صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم فشار راوړی وي. نو له همدې امله موږ اوس پرمختګ کیو.
ورسته لدی به څه کېږي؟ یو شمیر شنن کې خوشبینه نه دي چې راتلونکي اداره به وکولی شي د دوو دولتونو ترمنځ د حل لارې ته ورسیږي.
دا کار د ټرمپ اداره کې ناشونی دی. دا په مستقیمه توګه د ټرمپ د ادارې یا بل چا باندې نیوکه نه ده. فکر کوم هم اسرائیلو او هم فلسطینیانو د دوو دولتونو د جوړولو حل لارې اړوندو سختو تړونونو څخه ډیر لري دي.
د قطر صدر اعظم چې کوم تړون وړاندې کړ درې پړاوونه لري. د 24 ورځو اوربند پترس کې به لومړی درې دش يرغمل شوی کسان خوشی کیږي او غزې ته به بشري مرستې زیاتېږي. په دویم پړاو کې به مذاکرات پیل کیږي چې هدف یې په بشپړ توګه د ناورین پای ته رسیدل، په بشپړ توګه د اسرائیل وتل او د ټولو يرغمل شوی کسان خوشی کول دي. او په دریم پړاو کې نوی حکومت او امنیتي جوړښت سره د غزې بیا رغونه ده. د انیتا پاور راپور، وحید فیضی، د امریکا غږ.
په همدې تړاو د خوړو نړیوال پروګرام نن د پنځشنبه په ورځ د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند تر اعلان وروسته د ډیرو اړینو مرستو د رسول لپاره د خوندي او توزیع وړ د لاسرسي پر اړتیا ټینګار وکړ. د غزې د چارواکو په وینا کې چیرې د اوربند بریالی شي هغه جګړه به ودروي چې د غزې ټول خارونه ویجاړ کړي. په ترڅ کې لشفک څلويخ زرو کسانو نه زیات فلسطینیان وژل شوي او 2.3 میلیون وګړي د خپل سیمو او کورونو بي ځای شوي. دا تړون غزې ته د بشري مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي او ملګري ملتونه او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې دوی د خپل مرستو د عملیاتو د پراخولو لپاره چمتووالی نیسي. بل پلو د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر نن د پنځشنبه په ورځ اوکراین ته ورسېد ترڅو وخته د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ تر رسیدو مخکې د کیف سره د امنیت او سوداګرۍ تړون لاسلیک کړي او په عین حال کې ټولو ته دا هم وښيي چې د ولسمشر زلنسکي ملاتړ ته دوام ورکوي. د کیف د هغه روغتون څخه د لیدنې پر مهال چې د روسیې په برید کې سوځول شوی و، ښاغلي سټارمر خبریالانو ته وویل چې بریتانیا هیڅکله د اوکراین ملاتړ نه پرېږدي. هغه ویل دا ډیره مهمه ده چموږ ډاډ ترلاسه کړو چې اوکراین تر ټولو قوي موقعیت کې پاتې شي. بل پلو د هند بالیوډ پر ستوري سیف علی خان باندې نن پنځمه سهار وختي د هغه په کور کې برید شوی. برید کوونکی غوښتل د هغه کور ته ورننوځي چې سیف علی خان یې په شخړه کې په چړې وهلی. ښاغلی خان اوس پر وختوم کې دی او ورباندې د جراحي عمل هم ترسره شو. 45 کلن هنرمند خان ممبئی کې د خپل کور څخه روغتون ته یوړل شو چیرې چې هغه د خپلې میرمنې کرینا کپور او دوه زامنو سره ژوند کوي. خان چې د فلم پروډوسر هم دی، په شاوخوا او یو فلمونو او تلویزیونی سریالونو کې کار کړی. هغه د هند د کرکټ د پخوانی کپتان منصور علی خان پروړی او بالیوډ پخوانی هنرمند او فلمی ستوري شرمیلا ټاګور زوی دی. بل پلو د طالبانو له واکمنیدو وروسته د افغانستان په تعلیمي نصاب کې د یو لړ بدلونونو رپورټونه ورکړ شوي. د تعلیم د برخې یو شمیر فعالان او ځینې بنسټونه وایي چې طالبانو د اسلام څخه د خپل ځانګړي تفسیر له مخې د افغانستان په درسي نصاب کې تغیرات راوستي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هم په یو شمیر ښوونځیو کې د غیر مسلکي ښوونکو د ګمارل کېدو خبر ورکړی و.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې وویل چې دا وزارت د دینی اړخه د تحصیلي او تعلیمي نصاب بیا کتنه کوي. یاد وزارت زیاته کړې چې هغوی د ریاضي، بیولوژي، کیمیا او فزیک پر مضامینو بیا کتنه کوي. د روادري په نوم د بشري حقونو بنسټ د 2023 کال د نومبر میاشتې په 6مه نېټه وویل چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په هدفي ډول د خپلې ایډیولوژۍ پر اساس د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصاب کې اساسي بدلونونه راوستي دي. د جمهوریت پر مهال د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست وزیر ابراهیم شینواری وایي چې طالبانو یو شمېر درسي کتابونه مدغم کړي دي.
تعلیمي نصاب کې د کتابونو شمېر کم کړي او ځینې کتابونه مدغم کړي، لکه د ساینس، کیمیا او فزیک، بیولوژي ټول د ساینس په نوم راوستي. اجتماعي علوم هم داسې په یو مضمون کې مدغم کړي، او هنر او تعلیمات مدني، وطن دوستي، خط او رسم، دا شیانې ځینې له منځه وړي، ځینې مدغم کړي.
ښاغلی شینواری که څه هم د کتابونو د شمیر کموالی او ادغام ښه اقدام بولي، خو وایي چې طالبانو د ساینسي مضامینو شمیر کم او د دینی مضامینو شمیر زیات کړی دی.
د دینی ساتونو زیاتول سره د چمنګ تاسو ټول مسلمانانی، خو افغانستان د 50 اسلامي هوادونو منځ کې د ټولو نه لومړی هواد چې به حد ډیر اسلامي ساتونو لري. یعنی په 1300 کلمه او درسي ساتونو کې 2000 سل اسلامي مضامین ته ورکړل شي، چې بل مثال نشته د اسلامي نړۍ کې. نو کومه ساتلې او سر محتویات او غنات تمرکز کړی دا به وي.
د انجونو د تعلیم ملاتړې پښتانه دورانۍ وایي چې طالبانو د تاریخ او جغرافیې په ګډون په یو شمېر مضامینو کې تغیرات راوستي او ځینې برخې بدلې کړې دي.
باندې بایولوژي کې چې دی د یو کم درس چې راځي د شوزر لپاره، یا د کم د شوزي د نصاب د حمل لپاره چې کم چپټر دی هغه استثوي دي. نو دا داسې کم چې ضروري دي، مهم دي چې څوک په لسم په دولسم کې زده کړي او د خپل تاریخ، د خپل جغرافیې څخه پوسی، یا خپل د بایولوژي چې کم د انسانيت خدمت ضرورت لري، دا ټول باندې پوسی، دا ټول یې سکرې ول دي. دا فکر کې چې دا نصاب سره نه لستم.
هغه لی دوران زیاتوي چې طالبان د افغانستان د جوړېدو اراده نه لري. هغه وایي چې طالبان دا اراده درلودلای نو د انجونو لپاره به خوندي اخلاص کړی وای.
اما طالب حاکمیت آیا دا غواړي چې افغانستان جوړ کینه کې جوړ کینه؟ زما هیله به دا چې د مکاتب خلاص کی، ولې افغانستان فقط پر نارینه باندې نه دی جوړ؟ ښځو نارینه دواړه باید مکاتب ته ولاړ شي، باید درسونه وای، باید ډاکټران شي، باید انجینران شي، باید افغانستان راتلونکي فکر وکړي. اما چې څونه زه پوهیږم طالب نه غواړي چې افغانستان دی جوړ شي، ولې؟ که د رښتیا دونه اراده درلودل نو په مکاتب نن خلاص وای، نن به ښځې مکاتب ته تللی، درسونه به کولای، انجن به په مکاتب کې وای، درس به ویلی.
په درسي نصاب کې د تغیراتو په اړه په داسې حال کې اندېښنې څرګندېږي چې د بشري حقونو د څار سازمان په 2023 کال کې په خپل راپور کې وویل چې طالبانو د هلکانو په ټولو هغو ښوونځیو کې چې ښځینه ښوونکو پکې تدریس کاوه، ښځینه ښوونکي له کاره ګوښه کړي او پر ځای غیر مسلکي ښوونکي ګمارلي دي، او حتی په ځینو ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو پر ځای نارینه ښوونکي لا هم نه دي ګمارل شوي. اما طالب مشرانو تل په خپل ویناو کې ویلي چې هغوی نه یوازې د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو پیاوړتیا غواړي، بلکې د افغانستان پوهنتونونه او تحصیلي ادارې به په اساسي ډول ورغول شي څو د دې بنسټونو کیفیت لوړ او له منل شویو معیارونو سره سم فعالیت وکړي. سمیع الله جلال زای، د امریکا غږ.
د امریکا غږ ستاسو غږ او یا صداي شما د خبرونې درنو اوریدونکو استډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ اوس تاسو کولی سي د امریکا جغ د واتس اپ په شمیره هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو جغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جغ د واتس اپ شمیره دا ده: 00202525958. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
ایله دا موږ ته خپل پیغامونه واستوي او مننه چې تر اوسه موږ سره په خبرونه کې ملياست. په پیښور کې د غالیو د وینځلو او چولو او منظمولو دولس کارخونه چې د لسکونو افغانانو د عاید لویه سرچینه ده، په دې وروستیو کې د غالیو د نشټوالي له کبله د سوداګرو کاروبار ته زیان رسولی او ډیری کاریګر روزګار شوي. مسؤلین وایي چې پر کرخه د ګمرکي لوړو مالیو له کبله غالۍ پاکستان ته نه راځي. په دې حق له پام کې د مسکا صفحې رپورټ ده.
د غالی وینځلو او منظمولو دولس کارخونې د پیښور نشاط مل سیمه کې د شاوخوا دریو کلونو راهیسې فعالې دي. د کارخونې یو مشر وایي د 15 میاشتو راهیسې د غالیو د نشټوالي له کبله یې کاروبار په ټپه ولاړ دی.
مال 15 میاشتو نه راځي، زموږ کاروبار بندېږي. دلته نه دا اکسپورټ کیږي بهر ملک ته. د دې خام مال چې دی پاکستان نه ځي، د دې خام مال پاکستان افغانستان ته ځي او افغانستان کې صرف جوړیږي او بیا دلته فینیشنګ لپاره پاکستان ته راځي. دا فینیشنګ لپاره پاکستان ته راځي. دلته 99% ایکسپورٹ کی پاکستان کے نہ استعمال کی دا گران شہ دے دا دلتا ہر سوک استا سکور کے میوز نشتا دا مخبل کور کے مشینی خالین دے دا سوک یوز نے پاکستان حکومت تا فائرے رے پاکستان تا فائرے رے لیکن دا بیام دا پنزم میاش کی گئی ناراضی ہر یو دس کال کے دس ہر سال کی گئی سلور میاش پنزم میاش دا کسٹم گران کول یا کرایہ گران کول دا پارا بندوی دی کہ تبا سوک کی زمو ونی غریبانان دلائی والا وینزل والا او قالین اخسون کے خرسون والا.
دغه کارخونه د لزګونو کارګرانو د ګټې یوازینی سرچینه ده.
په دغه کارخانو کې چې یو څو میاشتې وړاندې لزګونه کاریګر د غالیو په منظمولو او وینځلو بوخت وو، اوس په تش ډاګ بدل شوی او د کارګرانو شمیر د نشت برابر دی.
د کارخونو ته له افغانستان هم ځوانان د کار لپاره راتلل، څو افغانستان کې میشتو خپل کورنیو ته پیسې ولیږي.
چل نفر تو پنج نفر کار میکرد پیش ما. حالا فعلا همین پنج ما میشه، همینجا کاروبار نیست. همینجا یک 25-30 نفر بود، اونا کلش جواب دادم. کلش همینجا حال کار میکنه، یک دو نفر 30 نفر چاکو دارد دیگر بیکار شدم. همینجا قالن نمیاد، درخم مال نمیاد، همین خاطر بیکاری. هر کارخانه اینجا 20 نفر 25 نفر کار میکرد. حال کلش بیروزگاری هست، اونا جواب دادم.
به خاطر کار غریبی آمدیم افغانستان. کار نیست دیگه، نیست غریبی، نیست مشکلات زیاد هست دیگه. همینجا آمدیم دیگه تقریبا کار کنم، به خانه رای کنم دیگه. ساره فرده غریبی ما شوا. حالا پیشتر کار میکنم تقریبا 30,000 ماش ما بود دیگه. فیلحال آلی تقریبا 5 ماه میشه بیکار هستیم دیگه. کار غریبی نیست. حالی من خودم حیران هستم که همینجا خانه ما کرایه است. خانه ما کرایه است، اما کرایه خود پورا کنم، خودم بخورم یا فامیلم روان کنم، بیخی حیران ماندم. چراقم کنم چراقم نکنم، بیخی همین مشکلات هست دیگه.
د غالی وینځلو د کاروبار سره د بلیچو یو کارخونه هم زیانمنه شوی.
دی قالین وینځي شوش کوي، هغه زموږ نه کیمیکل وړي په هغه باندې چې کم دی. شوش کی هر کارخانه کې کم سے کم 20-20 چل کسان کار کوي. اوس موجوده تقریبا 15 میاشتو شوی چې وی نن راځي سبا راځي. اوس مثلا پته نشته چې سو وجنه نه راځي. خدای سره سره د څنګه ردی کار باندې سرپرې د زموږ په کار باندې ما سرپرې وته. لکه دی سره قالین راشي بیا به دی زموږ نه مواد بوزي، هغه باندې دا یوز کیږي. اوس دا تقریبا زموږ 15 میاشتو شوی چې موږ سره لکه کار نشته.
د غالیو د ترانسپورټ یو مشر محمد آغا امریکا غږ ته وویل چې تورخم کې په هر غالۍ د متر پر سر 2000 کلدارې ګمرکي مالیه لګول شوی چې دا ډول د هر لاری پر سر 1.5 بلیارد روپۍ لګښت راځي. وایي مخکې به یې 30 لکه کلدارې ورکولې، خو اوس مالیه څو چنده زیاته شوی نو ځکه مال نه راځي. محمد آغا زیاتوي چې 2 لاری په 2 ورځو کې به دې غاړې ته ورسیږي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پیښور.
ستاسو د ملتیانه د خبرونې په پای کې بیا هم مننه کوم. دا خبرونه دلته پای ته رسیږي. د امریکا غږ دری او پښتو راډیو او تلویزیونی خبرونې تعقیب کوي او د افغانستان سیمې او نړۍ په تړاو خبرونه واوري. د دې نه وروسته دری خبرونه هم خبری ده او نشر ته چمتو ده. د سحر عظیمی په کوربتوب یو ځای به وګورو. علامه مل ولسمشر ډانلډ ترامپ د امریکا د اوڅلويختم ولسمشر په توګه لوړ کوي. دغه مراسم د کانګرس او سپینې ماڼۍ څخه په ژوندۍ بڼه او په دې اړه خره خبرونه، هر اړخیز رپورټونه او تحلیلونه د امریکا غږ په تلویزیونی، راډیوي او د ټولو ډیجیټلي شبکو لاره خلدا وی ګورئ.